ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو. دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري؟ آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي؟ او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت؟ د شنبه پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران، روسیې، چین، پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ. طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل. طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک ویلي چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دا دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشری حقونو رعایتولو ته وهڅوي. ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي. ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي؟ په دې اړه په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله، او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی. ښاغلی میاخیل، ستاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله، هم په کابل کې یو غونډه وشوله، او دا ځل چې د دوحې دریمه غونډه د دې میاشتې په اخره کې په دوحه کې دایریږي، نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین، روسیه ده، دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولري، او بلاخره په دوحه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع ډله هلته حاکمه ده، او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده، یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمه او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو اما دا چې څنګه دغه مسایل په باره کې یو تګلار باندې توافق وکړي، ډیر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو بیرون د امریکې او چین او روسیې د دې وترمنځ یې موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم روان دی، هغه بلاکونه غونډې جوړي یا اتحادی یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولای شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې دغه شریک موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې کومه غونډه کیږي، د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. کوربدن محترم حقپال، د یو شمېر روسی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغه کې د دوه په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوه په غونډه متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبري کوي؟ حال دا دی چې د دوه په غونډه کې ډیر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلام مشورې کوي؟
سلامونه سرمن صاحب تاسو ته او تاسو کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوهې تیر ناستې کې چې په فبروري کې وشو، د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله. نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې دریځ د ځانګړي استازي د تعینولو په اکلا او یا د تماس ګروپ د ایجادولو په اکلا او یا مونږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استازو سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ بدرغه کو. نو په دې اساس فکر کوم چې دوی مخکې د دینا چې دوه غونډې ته ولاړ شي، دوی غواړي چې خپل دریځ او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه مې خپله سپورته اشاره وکړل، لکه تقریبا د سیاو دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې. نو په دې اساس فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغه نه دوی سره کینی او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې دا او د هاین کار دوی د دویم دوه غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه تر سره کړل. دوی تاکید دا چې باید د افغانستان د حل د پاره چې کوم لارې پیدا کیږي باید سیمه ییز لارې وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوه ناسه تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي، دغه ناسه تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دی بولی او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دغه نه معلوم کی او په څنګه کې موږ په یوه چې د دوه ناسه کې بعد تقریبا ډیره استاز به ګډون کوي او غربي استاز خصوصا البته د اوی راګ بډیر پوهیږي او د غوی نفوذ بډیر وی. نو په دې اساس فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوه ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څنګه موقف ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوروادن یوسف صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډي د شودنه کوي چې د لویدیزوالو د دې خوا ترمنځ یعنی د ایران، روسیې او چین ترمنز رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دی غونډې ته؟
ډېر مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او میخیل صاحب محترم ته او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګور په دې کې شک نشته دا چې د دوه غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشل دي، روس، چین او ایران. دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریزه چې خصوصي ځانګړی نماینده دی نه ټکر کیږي د افغانستان دپاره، دغو مخالفت کوي په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریز لري چې طالبان چې څنګه وایي په هغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده، دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي په یو کې زه فکر کوم چې ډیره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کیږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نشو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی موږ تاسو سره کومک کوو، په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشئ. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي، هغوی به په جدي ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه او دی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي یا هغه او دی چې په کومه انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي، هغه د نړیوال ټولنې لپاره د ملګرو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې لپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقوقو یا د میرمنو د حقوقو کومې دعوی کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري، د هغوی ته فشار لاندې راځي. بل طرف طالبان هم اوس پوری همیانه اصطلاح هم زړه کیږي هم ساړه کیږي، دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي، خو بیا چې لیک شاندې ماحول ورته برابر شي بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړ شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي بیا بیرته یو تعطل رامنځته شي. یعنی اوس هم تیر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دې دغه غونډې ته راشي، اوس هم ماحول جوړ شوی ده، خو بیا وروسته چې کله نږدې شي لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقیقه کې ګډون کوي، دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې اوس ورکوي چې یعنی موږ کله کابل په زور نیولی ده نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو، حال دا چې دا یو غلط فکر ده، نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې تاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوستئ، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته ده، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډیر مننه یوسف زای صاحب، کور ودان سلامت اوسې. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه کړې دا غونډه د بن له غونډې سره ورته بللې ده، ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري، ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخل د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی، او دی ونشي کولای چې په خپل خواخه باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو د لپاره یو درمګړی پکار دی، او درمګړی لارې یوازنه امداد چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته د تا منډیټ ورکی چې یو څه منډیټ ورکړی دی چې خاص استاد حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلارې جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې دا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف د نظر د سیمه د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو کاغه روسیې د چین د امریکا د یا غربي هیوادونو دي او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې اولاد حل رامسته شي.
بله، ډیره مننه سلامت اوسه محترمه اقبال. په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او کنه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي. یو شمیر مدني فعالان، خصوصا د شوزو فعالان، وایي چې طالبانو ته دی په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي. منظور مې دی دوه غونډه ده. ستاسو په نظر هغه غونډه چې پیغي کې طالبان نوي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولای شي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دوه دغه غونډه دې ته توجه کوشي دا ول تر سره کیږي. موږ پیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورت هغه مستقل گزارش شوې ده او د امنیت شورا د قطنامې په اساس تر سره کیږي، او الته دا ډیر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې د پاره د حل لار پیدا شي، او طالبان چې وس افغانستان کې په واک کې دي دوی د افغانستان د قضیه یو طرف دي. خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوی ناسته باید لارا د بین الافغانی مذاکرات د پاره هم هموار کی او بین الافغانی مذاکرات نو تبیده چې د مدني ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري تر هغه چې د افغانستان د خلکو د پاره چې څنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو باغي خپل خبرې وشي او په اساسي مسایل باندې باید تفاهم ایجاد شي ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلارې چې د افغانستان د پاره په نه حقیقي هغه تګلارې باید د سوي چې بل اخر د افغانستان دغه دولت چې موږ پیګو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی دا او باید د افغانستان او دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده
علي ډیر زیات مننه کور ودان یوسف زای صاحب د ټولو خبرو د سرګندیږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامسته شوی دی وی خواته روسیا چین پاکستان او ایران بلې خواته لویدیځ نړۍ ده څه فکر کوي چې لدې رقابت طالبان ګټه نه کوي تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوی
یقینا سره دي چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی دی چې یو نماینده په ایران کې ناسوي بل نماینده په ماسکاو کې ناسوي او دغه د ماسکاو چین او ایران سره طالبانو روابط بل اخر امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر حقلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسوي چې په سیمه کې د امریکای یو نږدې پارتنر او ستراتیژیک ملګری ده او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي د حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې یو د عربي هیوادونو سره تعلق جوړوي هغه عربي هیوادونو ته ځي کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې د هلمند د سیمې خلک طالبان دی او ایران سره که تعلق لري بلشوی قزاقستان او ازبکستان او روسیه سره که تعلق لري نو طالبان دغه روابط جوړوي حکومت جوړ کې بیا ځوان چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي پاک طالبان د فکر کوي چې روس راته نږدې شوی دا چین راته نږدې شوی دا خو په اخر کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني نه چین د افغانستان خلکو سره عمر مرسته کوي چې څومره چې پکار دي او د خاغلی حقانی سفر متحده اماراتو ته دا یو د امریکای او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي او باسي یا تاسو د امریکای د تورو لستونو نو باسي یا د نړیوالو چې کوم قیدات له غو نه وباسي طالبان دا فکر کوي چې طالبان یو داسې حالت کې دي چې څوک سره رسمیت نه پیژني نو په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته ځان ته د امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو غوی مولا تعلیم له حق محروم کړی دي د کار له حق محروم کړی دي او بیا هم سره روابط ساتي خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبان او د لپاره یعنی دوی د لپاره یو مصنوعي فکر ورکړي چې نو اوس هم دنیا خلک په رسمیت پیژني روس را مخکې شوی دی چین را مخکې شوی دی خو په اخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی سره د دې سفارتونو ته خلاص کړی دی د لستون به واصل دی نو په کار ده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي طالبان چې قدرت کړل خو امریکا سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدل او دوی ورته دي جګړې د غټلو نوم ورکوي خو امریکا ورته بیا دی یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې نو طالبان د فارز فکر کوم چې د اخیری چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو دغه غونډونه بایکاټ وکړي او دوی دغه غونډونه لري پاتې کیږي تابند دوی आवाज بناوړل کیږي او دا ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي. نماینده ټاکل بیا په دې معنی ده چې بیا هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کی، بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کی، او بیا به دغه طالبان هم هر ورځ دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به سره کیږي، که خبرې نه کیږي خو به هر ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د کمپرس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو دپاره ښه خبر ده او طالبان دپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي، خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د میرمنو د حقوقونو شته شانه اډوي او هغه تعقیبوي.
بله ډیر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشناس ملند خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کو، یو ټاکل شوې ده د رواني میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحه غونډه همدارس په تهران کې غونډه جوړ شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړ شوې و. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د شذو د حقوقو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی سوفزای تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو ملمنو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شال ستاس په تماس کې هیله د چجور روغ یاست.
سلامت اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کوم غونډه چې نن په تهران کې پیل شوی ده، موږ نظر دا و فکر مو دا و هیله مو درلودله چې طالبان پکښې ګډون وکړي، متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم مېلمانه چې تاسو ناستې تاسو مېلمانه دي، د دې پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم ماجرین دي، باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کوم غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
سای مننه کور دی ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. شبا عبدالحدا سلام د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ، سلامت اوسې.
مننه خدا دې قدر وکړي او سلام تاسو ملمنو ته. لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، سروان صاحب محترم زمير ولایت ته نیوي چې مثال د زمير د بهرنوي چار وزیر بل غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غوډه چې څه د وی به غوډه سروان صاحب محترم ازمیر پر نړیوالو باندې دا د مثال د خبري ژغ دی کده چې غونډه جوړیږي په ایران کې، مثال که په نور مملکتو کې، بعد د افغانستان یو استاد دی وغواړي چې دا هغه د افغانستان کوم ستونزې کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي. ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټ غټ ستونزې سره سروان صاحب محترم نو دا چې د افغانستان استاد نه پکښې مثال د خبري د افغانستان نمائنده نه پکښې کینو بار به د ستونزې څنګه د نړیوال درک کړي. بعد د غونډه تزمیر دغه د بهرنیو چار وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورور څنګه پوښتنه؟
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
مننه، یو سلام تاسو او د محترمو مېلمنو ته. سلامونه، محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون په کار شم.
مهرباني.
نو نظر بده سره وایم دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره ورته وکړه، موږ دا په بار بار هم ویلي دي. ګوره محترم سروان صاحب، چې فاری واد کې غونډه کې د افغانستان په اړوند باندې، ځکه چې د افغانستان یو استازي د افغانستان حکومت یو استازي نه پکښې کې یا ګډون نه فشکري، دا د نتیجې راوز دا هیڅ ګټه افغانستان ته نه کوي. نو زه وایم چې ارزه چې غونډه جوړیږي د افغانستان په مشکلات باندې، هغه باید د افغانستان حکومت سره په تماس کې شي، یعنی د افغانستان استازي باید چې وروبل شي. او د سې زګار د ملمنو څخه اخیری دغه پښتنه لرم چې د ازما پښتنه را جواب کی چې دغه په نورو یوادو کې چې دغه خپل سری غونډه کیږي، دغه وس خمرېچ نتیجه نه دی دلې، دا وس یو نتیجه ورکی یا نو کې د افغانستان استازي چې نه یې ورځي نتیجه لري کنه لري.
ور بشو بلمنو ته لمړی میاخیل صاحب، د درو سره اوریدونکو خبري او شایوي تقریبا پښتني وی بولی کې نظرونه بولی، دوی وای چې باید طالبان په ډاډ ډول غونډو کې ګډون ولري، که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه به نتیجه ده. ستاسو تفسیر څه ده؟
اما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري او بیا په هر غونډه کې د دې خلک غواړم او د دې خبرو ته خلک وګم دي او بیا کولی شي.
میاخیل صاحب مشکل دلته اوس فعلا دا نه ده چې نړیوال طالبان نغواړي په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کیږي دا دوی دي چې په اصطلاح ناس کې ویو نه ورزي.
نظم عرض سره چې طالبان خو غواړي خو طالبان وایي چې یوازې همدامنګه باید وسو نور څوک باید نه وسي. اما نړیوال سره دا نه مني ځکه چې دیو یوازې د افغانستان استازولي نشي کولای بلکې وو دیو د افغانستان د قضیه یو برخه ده کې شک نشته ده. اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکړي ځکه چې ملي مشروعیت نه لري او تاسو ته د حقوق بشر مسایل دي، د مواد مخدر مسایل دي، امنیتي مسایل دي، نړیوالو سره د رابطې مسایل دي، د بانکونو او اقتصادي مسایل دي د افغانستان سره. دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي. دغه غونډې هم دې د خاطر دي چې څنګه یو معقوله تګلاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي. طالبان وایي چې نه منګه قدرت ولاده منګه راغلی وو نور څوک حق لري د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پر اړه لري او نور څوک باید د کې باس او مداخله ونی کی نو او فقط کومک راکې او به زمونږ څنګه خوخوي هغه څه وکړو سره. نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقي هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني ځکه چې هر یو خپل ګټه لري، خپل اهداف لري او افغانان باید خپل ګټه او اهداف یې تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره د غټولو غونډه د خاطر دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلار رامست شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري او بل اخر یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامست شي چې دنیا یې پر اسمت او پیژني او افغانان په خپل منځو کې سولهي ژوند وکړي او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي که ورم شي اجنډا د خبرو چې ده یوازې اجنډا د خبرو اوس فردن هم دغه دوه د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حلګلې تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت دی.
ډیره مننه سلامت اوسه محترمه حقپالې. که چیرته د دوه په غونډه کې د شوزو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره د تپکتو کوم چې طالبانو ویل دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم بي دي مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غشتنه چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه و طالبان ومني یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغه غشتنو لپاره چې خصوصا شزي لري؟ شاید دی انتخاباتو په برخه کې بدوی څوک فشار را نولي، لیکن د شوزو مسله ډیره یادی شي.
بالکل زه فکر کوم چې د خزو مسله د نیم وګړو مسله ده او د دوی نشټون په دې غونډه کې او یاد شي خصوصا په اجنډا کې دوی نیوی په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د خزو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي او خصوصا د دوی استازي باید د حضور ولري ځکه چې د دوی حق ده چې باید خپل ستونزې خپل تشویشونه او دوی خپل باید مطرح کړي. او کچېره د دوی ګډون نوي چې د مونږه پیګو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشاله نه دي او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړي او په دې اقلاو ده او اوس هم مونږه د بهرني ډیپلوماټانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویل دي چې مونږه په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل او په څنګه اقلیمی مسایل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده یا د خزو او د نجونو د تعلیم مسله ده او په څنګه مهمترین مسله ده چې د مونږه کله چې وایو چې مونږه خزو ته حقوق وړو او یا دوی ته د تعلیم حق د مونږ یو په چوکاټ کې وړو او هغه د یو قانون په اساس وړو او کچېره مونږه د افغانستان مسله د او یا د خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس او چوکاټ مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه کچیر تر سره شي د خزو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډیر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ور باندې پابند ده هغې ته به ډیر یو غټ یو تور داغ وي او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته. او دا چې نه پیګم چې نور به څنګه نړیواله ټولنه په طالبانو باندې څه فشارونه راوړي، دا هم ډېر د پیشبینی وړ نه ده، ځکه چې موږ ولیدل تقریبا په دې درېو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده، خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړ. نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوال ټولنه غوښتنه صرف نه ده، دا د افغانستان د نه صرف د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده چې کچېرې مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو، د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمی ده او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف زای صاحب، مخکې ښاغلی میاخیل وویل چې ترڅو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نوي، آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي؟ دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه، د حکومت د تغیرولو په اړه، په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه، چې هغه څه چې ځینې ټول شمول وایي، په دې باندې له چا سره خبرې وکړي؟ کومه نښه تاسې وینئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه دلیدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب بل چاته کومه خاص برخه ورکړي. او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنه طالبانو لاسته ورځي، او دوی هغه وادي چې نړیوال ټولنې سره افتدا کې کولې چې د نجونو مکاتب خلاص واغه بیرته بند کړلو، پانتونونه بند کړلو د نجونو، نو زه فکر کوم د هغې په ورځ په تیرېدو د نړیوال ټولنې مایوسي زیاتیږي، او همدغه عوامل دي چې نړیوال ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل برات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم، او که ما څوک په رسمیت وپېژنې په همدغه شکل مې وپېژنې، که نه پېژنې زه خپله یو قوت یم او قدرت یم او کابل مې د طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپېژندل شي، خو نړیوال بیا دا راډول پرنسپ نه لري، هغوی خپل یو اصول دي. نو زه فکر کوم چې طالبان د پاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره د افغانانو سره د تعامل لپاره دروازې ورور بندیږي، او نړیوال ټولنه هغوی یوازې په دې بحث نه کوي چې دلته حکومت څه ډول ده، درسته د مېرمنو حقونه وایي ضایع شوي دي، خو نړیوال ټولنه بیا په دې فکر کوي چې دلته څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي، که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري، څومره چې د افغانستان په څلوېښت میلیونو خلکو باندې لري، بالخصوص په مېرمنو باندې لري، له کار نه هم پاتې شي، د نړیوالې ټولنې د کومک رسانې نه به هم پاتې شي، نو هغوی لکه څنګه چې ځینې خلک یا د جامعه بدني یا د مېرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته، خو دغه هېوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي، بشري چې کوم ناورین ده په افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي، دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه راوځي، او متاسفانه دوی داسې لارې غوري کوي، داسې فروانونه راوباسي چې دغه په راوتلو سره د افغانستان د خلکو سره هم فاصله زیاتیږي او نړیوالو ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کیږي، او یا د ځینو د داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږی نه دي یا په خطر کې دي. نو په خپل افغانستان یو ډیر غریب هیواد ده، زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره دې همغږی شي، ځکه چې هغوی هم پلان نه دي او نه هم په نړیواله کانفرنس کې په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کله د روس چې کوم یو پروپوزل وي هغه حمایت کې یا د چین حمایت وکړي. نو په خپل متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده، هر ورځ په دغه ټنل کې تیاره زیاتیږي او طالبان هم نه پوهېږي چې د حالت څنګه اوسي او نړیواله ټولنه یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده. هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نشي کېښودلی یا پښې نشي کېښودلی چې د مېرمنو حقوق نه تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ماته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله ډېره مننه ترمې حق پالې څخه وکم. ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي؟ کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې مونږ ډېر زیات واضح پیږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونه باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شو هم وخوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت نیږي چې کله یو ملک کې جنگ وي او بحران وي او بل دا شکله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول او وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخوانی چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په تان کې طبيعته چې د بشري حقوقو او د خزو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اقلا خبري وکړي او مونږه خزو ته د شریعت په اساس هغه ته حق ورکړی دی او بشري حقوقونه هم زمونږه د اسلامي شریعت په اساس تضمین دی او خلک دلته خوشحال دي او دلته ستونزې نشته او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته دغه روایت صحیح روایت نه ده. د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي دینه ناخوخه دي او په دې عقل خپل اندېښنه د هر پلیټ فارم څخه دوی سرګند کړی دی او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره لدی چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه او نور هم د سیناستي ډیپلوماټیک ناستي وشولې د یونما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغه ناستي ته تشویق کی. خو دوی کچېری دوی چې مکمل دغه خپل د سینر غلو رپورت چې ګوري او پیږي چې دغه ناستا د سینر غلو د رپورت د تطبیقولو لپاره یو قدم دی، د هغه لپاره دوی د سي قاتې تصمیم نشینه ولې چې دغه ناست تراشی او کنه او خپل شرط او شروط دي او دغه شرطونه څخه څنګه چې مخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي او نور شرطونه هم تبیده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسې، مالی تعزیرات دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورستي لیستونو څخه دوی وباسل شي، مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي او حتی د رسمیت پیژندل مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوه په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغه دا خبره ملګرو ملتونو په دې رد کړې ول چې دوی پېده چې دغه یعنی یو مملکت یا دوی حاکمیت رسمیت پیژندل شوی نه ده.
او بخشید محترم اقبال، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړم ده په رسنوی کې دا خبر راغله ده چې د دوی حکومت دی نړیوال ټولنه پر رسمیت و پیژني، بندیزونه دی پایته ورسوي، مرستي دی ورته زیات کړي. آی په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکول ته تیار شوی دی خپل خلکو ته نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلق چی شي امتیاز غواړي، مونږه زمونږه
هغه څه چې خلق حق بولی او ما امتیاز یاد کو پر حل
او خلق خپل حقوق غواړي. باید دغه مسله د سند چې دا باید یو میکانیزم وي دغه د پاره بیل دینه نه کیږي چې خی نړیوال پر رسمیت پیژن تاسو دروازې خلاصې کړي د مکتبونو، مثلا د مکتب د نجونو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مثلا نه ده. د افغانستان ټول میکانیزمونه باید هغه باندې باید کار وشي، او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان د دوی
بله ډیره مننه. متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې. خیر، ور به شو ښاغلی سامي یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې دا ده چې د افغانستان لپاره د ځانګړی استازی نه ټاکل کیږي. له دې سره دوی څو ځلې مخالفت وکړو، له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کړي؟
اما مخکې عرض وکړو چې خاص استازی هغه هیوادونو ته ټاکل کیږي چېرته چې کړکیچ وي، چېرته چې مشکلات وي.
لیکن یوسف صاحب، بخښنه ستاسو په خبرو کې لويشم، هغه چېرته کوي چېرته کړکیچ نه وي، نو افغانستان بلګرو ملتوب په افغانستان کې خاص د ځانګړي ماموریت نه درلود. ایران، پاکستان، روسیه او ټولو به افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل، ځانګړي استازي به نه درلودل. نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل ست چې هم ملګری ملتونه دفتر لري کې هم نوري وادونه خاص استازی ورته لري.
ګوره، یو هغه استازی وی چې هیوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران، چونکی اوس سفیر خوشته نه دي ډېر هیوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي. دا مسله د دې عمل طالبان لريږي چې یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي، به هغه به یو دفتر لري، یو سیکرټریټ په لري، یو وظیفه باندې وي چې د طالبانو مسائل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کی، د یو راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کی، هلته چې څه پکې کی د یو په اړه باندې خبرې وکړي. هغه ځانګړی استازی یو کس وی دی سمودی د پار راځي، هغه د ملګرو ملتونو یو دایمي ماور نه وي، هغه یو هدف لري او دغه هدف چې ترلاسه کول د پار راځي تابع نه وي، کار کوي، یو سیکرټریټ لري، یو طرفه اخلي، یو به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي. او د دې امر طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي. بل طرف ته وګورو، طالبان د دغه غونډې له تخنیکی مسایلو سره هم مشکلات لري. دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل، لکه څنګه چې نور هیوادونو نمایندگان ګډون کوي، ملګرو ملتونو کې ایران او چین او یو څه مهاجرانو د دې مخالفت نه کوي. خیر، طالبان د هیواد په ډول باندې راشي، خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي، حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی، هغوی د دې مخالفت کوي چې طالبان نماینده دي چې حکومت یې نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري، هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغه د مخامخ په دغه غونډو کې کینی. البته په حیث د نظر راتللی شي یا د غونډې په پڅندو کې خلکو سره ملاقاتونه کولای شي، نو طالبان چونکې هغوی دا فکر کوي چې موږ دا جګړه ګټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې موږ وایو هغه باید هغه سي عملي شي، له دې امله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي. او طالبان زه فکر کوم چې دا مسائل ډیر جدي نه اخلي. یعنی زه خپل په باور مې چې طالبانو رسمیت پیژندل او طالبانو په خپل خوخه ده کدوی هغه بنیادی حقوقونه چې هغه د افغانانو لومړیتوب ده، د نړیوالو ټولنې وروسته لومړیتوب ده، ټول نه ګټه اول افغانانو ته رسیږي، چې هغه د میرمنو حقونه دي، میرمنو ته کار ده، مطبوعات دي، انساني ازادي ده، هغوی کور نه کړی شي. نو فکر کوم چې ټول نه زیات نقصان دوی ته خپل رسیږي، او دغه داسې غوښتنې دي چې مشروع غوښتنې دي، او نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي. طالب دا مني چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده، ارګ په کابل کې همیشه په زور نیول شوی دی، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندلې دي او د هغوی چې کوم غوښتنې دي هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیوال ټولنه هغه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نشي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري د دوی د دغه شرایطو چې په میرمن ویښي دي د هغوی دفاع په یو سټیج باندې نشي کولی، ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت د دوی پخپله پیژندنه د دوی پخپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي، او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف وي. د میرمنو تعلیم او کار حق ورکول دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده، هغه په دې دنیا کې د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپل هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده، دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو، او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی رامخ کې سي، دوی سره تعامل وسي، دوی یو کار صدا په هواد کې اصل په صدا خاور په لاس کې دی، جګړو لمن ټوله کړی دی او صحه د پوره امنیت راوستي دی، خو دا 30 میلیونه خلک کډغه سي په دغه حالت کې پاتې شي، نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل لا ورته کېدل شي چې بیا به نړیوال په یو ستر کې مترجی او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډیر زیات مننه کوروادن میاخیل صاحب، مخکې ستاسو خبرې وانه ورېدل شوې که غواړي خپل خبرو ته دوام ورکولی شي.
من مخکې خو تاسو پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي، نو تشویش هغه سره همدغه دی چې دیو کچېرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو پرسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لري شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی یعنی هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي، همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شي چې دیو ته ګټه لري هغه ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کوم یو دی یا د دنیا پیژندل چي دي هغه د شرایطو پورې اړه لري، نو مشکل دا ده په طالبانو کې چې دیو واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني، واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوی، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فالج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د خوځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بيخي راټیټ شوی ده، په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بل زیات شوی ده، نو په افغانستان کې نه فزیکی هم نشته ده، نه بشري هم نشته ده او نه رواني هم نشته ده، نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي، نو د دې لپاره د حل لارې
میاخیل صاحب هغه مسائل چې تاسو د طالبانو د لوري یاد کړل لکه بانکي سیستم او مرستیو د دوی رسمیت پیژندل او د نورو خبرې، د خو هغه وخت تل کېده چې دوی په کانفرنس کې ګډون وکړي، که ګډون نه کوي خو نشي کېدای، دوی باید کانفرنسو کې ګډون وکړي او نړیوال تقنات ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دی نړیوال ته قناعت نشو ورکولای او نړیوال دی ته قناعت نشو ورکولای چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، البته د بیان ازادي وي، امیرالمومنین د دې و چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري ولسته جواب دی وي، تر څو وخت پورې به دی په حکومت کې همدغه سي ملا کراسي په افغانستان کې او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. داغه مسایل دي چې د دین نه افغانان تیرېدل شي او نه دنیا تیرېدل شي، نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورسره بل اضافه کیږي که وضعیت هم دغه سي دوام کوي د افغانانو په ګټه مننه ده، ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهم دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورځ تر بل اضافه کی نو بیا دا غونډه هیڅ فائدہ نه لري. ما خواوله کوم خپل عرض وکړه چې د دوه غونډه هم مهمه ده او هم نه ده. کچېرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان نو دا بیا موثره ده. کوم نه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورځ تر بل اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو ده ده اما منطقې لپاره هم خطر ده او د دنیا لپاره هم په وګړو محل کې خطر
بله ډیر مننه سلامت اوسه محترم اقبال ستاسو په نظر طالبانو دی دنیاوالو اصلي غشتنی څه دي ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د شزو او د بشر حقونه داسې مسائل یادی شي لکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوي یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون دغه غشتنی هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره د غمره مهمه دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهمه دي.
څه فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږه ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووزي اول ښېګڼې او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده. نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري که چیرې د افغانستان مشکل ته د حل لاره پیدا شي. تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للاري اکثر افغانان
په دې کې شک نسته. او بخښه زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبرې وي. په دنیا کې ډیر دیکتاتور حکومتونه شته ډیر حکومتونه شته چې د انتخاباتو للاري نه دي راغلي د کودتا للاري یا په زور راغلي دي. شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکی وی د خلکو پرایو دی حکومت راسی مشروع حکومت دی او کنه دی غوی لپاره ځینی نوري خبرې مهمې دي لکه شوزته د اقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته.
زه فکر کوم چې دا ټول مسائل ډیر یو بل سره نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپل د که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ د خپل اطرحګري په یو ټولنه کې زیاتوي. کچېرې د بشري حقونو نقص شي او یا دا چې کچېرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپوي او هغه خپل یو امنیتي تهدید د مونږ ګورو چې هم د اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي. نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډیر ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې نړیوال د نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی ده. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې حتی په ډیر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې باید د اصلاح لپاره د حاکمیت د اصلاح لپاره د دوی د تګلارو لپاره باید یو لار وي او هغه د بیان چې تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوال ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ته باید توجه وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری سیاسي اقتصادي حقونه بیرته ورکړل شي او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا سلویخت
د نړۍ د نورو یوادونو غونډې وای خو دا مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوته. په هر حال ډېر مننه یوسف صاحب یو دقیقه وخت لرو کلند وایست که د دوه په کانفرنس کې طالبان هم ګډون وکړي او دغه کانفرنس کې کومه پریکړه کیږي هغه به څه اجرایی ضمانت هم ولري.
مخکې دی چې تاسو سوال ته راشم، ګوري تاسو وایئ دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بې شکه شته، د شمالي کوریا ده او برما ده، نور هیوادونه دي، خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. که هغلته ولګول شي هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کنفرانسونه بیا یو 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 ایجنډا جوړیږي، یو یو پروپوزل جوړیږي، هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي، بیا هغه ځای نه عملي کېږي.
نو سلامت ګور ودان یوسف زای صاحب، سمی یوسف زای ژورنالیست او شاناند، محترمه نظیفه حقباله د شزوده حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت په خانه سرپرست شاه محمود بیاخیل، د تاسو ټولو مننه. له درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډي والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله آخر دے چلور کالا لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا راز چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا خوشحال چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشالا